یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم وړاندې مو په ترکیه کې د افغان سولې له جوړېدونکې غونډې خبرو چارې چیرته رسېدلي او طالبان وایي چې غور پرې کوي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر له استازو سره د ترکیه د غونډې په اړه خبرې کړې. ذبیح الله کلیم د سرپرست او نوماند لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 34 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې د پرلاینس او د ترکیې او قطر له استازو سره کتلی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه خبر پانه کې وایي په دې ناسته کې د ترکیې د غونډې په اړه بحث وشو. تمه ده چې ترکیه په روانه اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د لوړې کچې د یوې غونډې کوربه وي. د سولې وزارت په خبر پانه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر د استازو په حواله راغلي. د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي څو په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي د ترکیه د غونډې د بریا لپاره هیله ښودلې څو په مټ یې د په وینا روان تشدد پای ته ورسیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دې وزارت ویندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسینی ازادۍ راډیو ته وویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپله پریکړه نه ده اعلان کړې دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال ولیږي او کنه څه نشي ویلی. ښاغلی حسینی وویل د حج د پروسې د ښه تنظیم لپاره د سعودي عربستان له لوري هر کال له ټولو هیوادونو رسمي پلاوی غوښتل کیږي چې د سعودي د حج له وزارت سره ځینې موافقې لاسلیک کړي، خو تر اوسه سعودي په دې تړاو هیڅ راز اړیکه نه ده نیولې.
تر اوسه د سعودي عربستان له لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیات د ورغوښتلو غوښتنلیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسېدلی او له مکررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تېر کال د کرونا د وبا د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې څو زره تنو ته اجازه ورکړه چې دا مراسم ادا کړي. ذبیح الله کلیم د افغانستان د ولسمشر لخوا د سرپرست او نوماند لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د ښاغلي کلیم د ټاکنې فرمان پرون ورکړ. د جمهوري ریاست د چارو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ټاکل شوی ښاغلی کلیم په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت لخوا د باور رایې د اخیستو په هدف ولسی جرګې ته معرفي شي. له دې مخکې فرید حمیدی د افغانستان لوی څارنوال و. ښاغلی حمیدی له 15 کاله دندې وروسته سږ کال د وري په یو لسمه نیټه استعفا ورکړه. لازادی راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د برما پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودل شوې او د مظاهره چیانو پر وړاندې د زور د کارولو او د ښځو او ماشومانو په ګډون د سلګونه ملکیانو وژنه غندل شوې ده. د امنیت شورا لویدیځو غړو هیوادونو غوښتل چې په اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو یادونه وشي چې دا د بندیزونو د لګولو په معنا ده، خو له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته د میانمار ګاونډي او متحد چین د دې کار مخه ونیوله. په میانمار یا پخوانی برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته خلکو اعتراضونه پیل کړل چې په ترڅ کې دولتي ځواکونو له زور زیاتی کار واخیست. د وروستیو راپورونو له مخې په میانمار کې د دولتي عسکرو لخوا تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په راروانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. د اوپک پلس په نوم د دې ډلې مشري سعودي عربستان او روسیا کوي. د اوپک پلس د انرژي وزیرانو پرون پنجشنبه په یو بیان کې د کورونا د وبا له دورې وروسته د تیلو د تقاضا زیاتېدو ته د اشارې په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په نتیجه کې د نړیوال بازار د وضعیت ښه کېدل او د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې د دې وبا له کبله زیانمنو خلکو سره د مالي مرستو بستې مهمې وبللې. اوپک پلس چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک او د روسیې په ګډون نور هیوادونه پکې شامل دي، په ورځ کې د شاوخوا 1 میلیون بیراله تیلو د تولید د مخنیوي چارې تنظیموي، څو د کورونا د وبا د سرایت پر مهال د تقاضا د کمیدو په نتیجه کې د تیلو د بیو د ټیټېدو مخه ونیسي. د اوپک پلس د غړو هیوادونو د انرژي د وزیرانو د وروستۍ پریکړې په اساس به د تیلو په تولید کې پر روانو می او جون میاشتو کې د ورځې 3.5 لک او په جولای میاشت کې 4.5 لک بیراله زیاتوالی راشي. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 4.4 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یو تونل کې دننه له یو ټراک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. چارواکي وایي ژغورونکې ډلې هغو 4 ډبو ته د رسېدو هڅه کوي چې ډېر زیان ورسېدلی دی. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلیو پولیسو په پیښه کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 3.5 سوه مسافر درلودل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې په څو ورځو کې ترکیه د افغان سولې د خبرو قربانه شي. وړاندې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان څرګندونې لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري. په روزګان کې کوچیان څه ستونزې لري؟ په کندهار کې 6 کال په لسګونو ټنه شات شوي.
کندار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات چې د جې کښته یوازې په کندارو په هلمند کې کیږي، نور په افغانستان کې نه کیږي.
په لشکرګاه کې یو څلی د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په نوم جوړی شي. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې لرغوني آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ناسته به په راتلونکو 4 ورځو کې جوړه شي. د دې وزارت ویان نیت پرایس خبري غونډې ته وویل چې زلمی خلیلزاد هم په ترکیه کې دی. له بلې خوا د افغانستان د سولې مرکز پلاوی وایي پرونې په دوحه کې د ملګرو ملتو سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینس او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلی دي. طالبانو ویلي دي چې د ترکیې په غونډه کې د ګډون او نه ګډون، البته له لویه سره د ترکیې د غونډې په اړه غور کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په ترکیه کې د سولې په اړه جوړېدونکي ناسته هیله مند دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ناسبه په راتلونکو 4 ورځو کې جوړه شي. د دې وزارت ویان نیت پرایس ویلي چې زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسیدلی دی. هغه ویلي د ترکیې ناسبه د افغانستان د سولې په اړه د هغو نړیوالو ناسو په دوام ده چې له دې وړاندې ترسره شوي وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې مرکز پلاوی وایي دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو سره لیدلی دي. د افغان سولې مرکز پلاوی غړي غلام فاروق مجرو پرون شپه ناوخته رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی په دې ناسته کې په ترکیه کې د جوړې دونکو غونډې پاړه خبري کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې وزارت پیوی خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیه ناسته د دې لپاره ترسره کیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیوړی او چټک کړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشر د بیر الاینس پرون پنځمه داسې مهال دوهې ته ولاړه چې دلته له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی وو. دا هڅې داسې مهال پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالی کچه نه ده کم شوی. دا خبری پروس کال په سپتمبر که پیل شوی خلشاو خواه دریو میشتو رحیسی پزند پر مخزی. وستی پا ترکیه که دا ملگور ملتون پا مشرهی ناست جوری که دا افغانستان دا کشالی طول حکیل خواوی دی ناست تا هیلمن دی خی. خو طالبان بیاوی چی دا ترکیه ناست دا دوی ترغا ورلانده دا. د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې ناسته د دوی تر غور لاندې ده او په راتلونکي کې به یې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
په روزګان کې کوچان وایي چې ګڼې ستونزې لري او پاملرنه لکه څرنګه چې شایي هغسې نه ورته کیږي. دوی په یوې خبري غونډې کې د پنجشنبې په ورځ د کوچانو د ملي ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې البته خبري غونډه نه په یوې غونډه کې دغه خبرې وکړې او دغه شکایتونه یې وکړل. له سیمې راپور لرو.
د حمل یاوري میاشتې نهم نیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. ارزګان کې میشتو کوچانو د یادې ورځې د لمانځنې تر څنګ خپلې ستونزې هم شریکې کړې. ارزګان میشت چې دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره یې د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د ښارګوټي نه موجودیت او وچکالي یې له عمده ستونزو څخه دي. لړلې تد محمد او منان ازادي راډیو ته وویل
نو ولکه د مال څل ځای را پاتې وي، یا ورور د مال د فوونه ځای لرو، یا د مالو د ساتنې ځای لرو، یا اوبه لرو. موږ دا هغه چې دي سرځایونه چې دي، د مومینې چې دي، د دواړو خاطې وروره په خاط کې وروره نه تا مطالب د مو مخه پرېږدي چې ولې نه حکومت
چرونه لرو لکه تور کېر خارۍ په خارسان دا پرمانی غرونه لرو. دا مالچرونه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې ورکول سوی دي، هغه غصب دي د خلکو په لاس کې دي.
د ارزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې به روانه جګړه بند سي او سوله به وسي. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه دي د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوو نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسولینو غوښتنه وکړه چې شته ستونزو ته دې پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سره راجمع شي، یو ځای کلینیک مور ته جوړ شي، مدرسه به مور ته جوړ شي، مکتب به مور ته جوړ
شي. دا دی وتر سردار په دوه دختو کې پراته یو وروره په دوه دختو کې مالونه وږي تګ نه واشه ستنه نه غیاسته نشسته نه بس.
د ارزګان ځایي چارواکي هم د کوچانو دغه ستونزې تاییدوي، خو وایي چې له کوچانو سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. د ارزګان سرپرست والي نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو دغه شته ستونزو ته به د حل لاره پیدا کوي. د ارزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د ارزګان ولایت شاوخوا 80% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. چارواکي وایي سږ کال په کندهار کې شاوخوا 1.5 تنه شات تولید شوی دی. د مچیو روزونکو په دغه ولایت کې وایي 10 کاله مخکې په کندهار کې هیچا مچۍ نه ساتلې. نور په دې راپور کې
د مچیو په دې فارم کې سږ کال 4000 کیلو شات ترلاسه شوی. د دې فارم مسؤل جمال الدین 4 کاله مخکې د شاتو د مچیو د روزنې کار له 4 صندوق راپیل کړ چې اوس شمیر 150 صندوقونو ته ورسوي. جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر وروستیو ورځو پورې 4-5 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري. جمال الدین وایي اوس تر پخوا ډیر خلک د شاتو د مچیو په روزلو بوخت دي، خو په خبره یې که د اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي.
موږ بازار د اصلو سم سي خلک ورو جان زروش کوي چې هر سړی دا کار وکړي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي، ورو یو خواته ووځي کار انشاءالله نورم سمیږي. دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلي د ګلانو اصل دي، د لاچی په نامه ورته وایي، دغه د ولود اصل دي، او یو د ریحانو شاه اصل لرو چې هغه ورور جان په مونی کېږي.
کندهار کې لتیر څو کلونو راهیسې سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو په روزلو روږد سوي دي. د شاتو د مچیو د لومړنیو روزونکو څخه یو هم عبدالباري دی چې په خبره یې لس کاله مخکې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه وه، خو ده د لومړي ځل لپاره دا چاره پیل کړه چې وروسته نورو خلکو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباري اوس مهال نه یوازې په خپله مچۍ روزي، بلکې پر نورو یې هم پلوري.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته. زموږ دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډېر خوندور شات دي چې د جې کښته یوازې په کندهار په هلمند کې کېږي، نور په افغانستان کې نه کېږي او په نورو دنیا کې خو بیخي د جې کښته نشته.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیته شاتو پلور یوه بله ستونزه ده. د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمېر کسان بې کیفیته شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې له امله یې د سمو او با کیفیته شاتو بیې ته زیان رسېدلی.
موږ هغې هغه سم شه داسې شی نه چې بیخي په ګره افغانستان کې هم نه پیدا کېږي، معنا نه پیدا کېږي، مګر دلته زموږ نرخونه را خراب کړي چې هغه شات په 1500 افغانۍ هم نه راخرڅېږي.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې د شاتو د مچیو د ټولو فارمونو شمېر 850 ته رسېږي چې سلګونو کسانو ته پکښې د کار زمینه برابره سوې. د کندهار د کرهنې او مالدارۍ رئیس حافظ الله سیدی وایي سږ کال له دغو فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه سوي. د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ پلورل کېږي.
په کندهار کې تقریبا سکالې کمال خام چې موږ سره دي نه هیڅ نیم میټریک ټن د شاتو مختلف نوع په مختلفو ولسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي، د هغه یوکالیپټس لاچی دي، اغزي په نامه باندې دي، زیری دي، د دغه ګلونو څخه لاسته راغلی دي. خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دي هغه د ریحانو دي چې یو کیلو یې په 600 افغانۍ باندې، او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅېږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې د زعفرانو کښتونه، د پستې او خرما د باغونو کښېنول، د کبانو، مچیو او چرګانو روزل هغه نوې تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته یې اقتصادي ګټې رسولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنه وایي چې د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي. امریکا ویلي دي چې واشنگتن او تهران دې هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته دې موافقې ته راوګرځي. عصمت ساروان راپور لري.
اروپای اتحادیه پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمنی نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اتمی موافقې په اړه آنلاین خبرې کوي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې غونډې مشري به د اروپای اتحادیه د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلومات انریکه مورا په غاړه وي. د اروپای اتحادیه له خبر پاڼې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډه کې ګډون ونه لري. په بیان کې راغلی ټاکل شوی دی چې د غونډې برخوال د 2015 کال اتمی موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. په دې غونډه کې به همداراز په دې خبرې وشي چې په اتمی موافقه کې ټولې شاملې خواوې په څه ډول پر خپلو ژمنو ودرېږي. دو ډیپلوماتانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمنی تر دې غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په ځلونو ویلي چې د یوه ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اتمی لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویاندوی تید پرایس د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو غور وکړي. د پرون په خپل ورځنۍ خبري غونډه کې هم وویل په تیرو اونیو کې په زغرده ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اتمی موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د شغل پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعه یو له نورو غړو سره اتمی موافقه ته د بیرته ګرځېدو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په هکله خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا وویل چې لومړی ګام دې امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
د لشکرګاه شارولی د دې شار یو څلور لارې د ازادي راډیو د خبریال الیاس ټای په نوم نومولې ده. د لشکرګاه شارول وای په دې څلور لارې کې به یو منار هم جوړ شي چې د الیاس ټای انزور به پرې حک شي. الیاس ټای تیر کال د لړم په 22مه په لشکرګاه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. نور په دې راپور کې
د هلمن ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې د ازادي راډیو د پخواني خبریال الیاس ټای په نوم نومول شوی. د لخکرګا خاروال عصمت الله سمدی وای په دې څلور لارې کې یو منار جوړوي چې د الیاس دای انزور په حق او ترخوا به د ازادي راډیو لوګو هم ورسره جوړ شي. خغلی سمدی ازادي راډیو ته وویل دا څلور لارې د الیاس دای د خو خدمتونو د درناوي په پار د هغه په نوم نومول شوی. د زیاتوی دا څلور لارې د الیاس دایی کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د ولایتي چارواکو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې سره په همغږۍ د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومول شوی. د لخکرګاه د خاروال په خبره د دې څلور لارې او منار د ډیزاین چارې بشپړې شوي او ژر به رغنیز کارونه هم پیل شي چې له شپږ تر اوو میاشتو به دوام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند د خبریالانو ټولنې مسؤول زین الله ستانکزی د خاروالي له دې پریکړې هرکلی کوي. خغلی ستانکزین ازادي راډیو ته وویل د الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې نومول او د خو خدمتونو په ویاړې د یو منار جوړول هغه او خبریالانو ته درناوی دی.
الیاس دایی د هیواد په کچه بیا په ځانګړې توګه په هلمند کې یو مطرح خبریال و مسلکي خبریال و د خلکو له منځ نه و، نو یو ښه اقدام دی. دایی یاد به پتل پاتې وي، دایی په نوم به دا یادیږي او خلک به دعای ورته کوي، دایی به د خلکو نه هیریږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نږدې څلور نیمې میاشتې وړاندې د 1399 لمریز کال د لړم په 22مه د ماین په یوه چاودنه کې چې په موټر پسې نښلول شوی و ووژل شو. د الیاس دایی وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ غبرګونونه درلودل او دا پیښه د رسنیو او بیان ازادۍ پر وړاندې کلکه ضربه وبلل شوه.
تاسو له پیغامونو
نورستان ولایت واما صالحنا محمد مدنی ازادی راډیو سره تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په دې رسټو کې چې دا وطن دارانونه په ټول افغانستان کې رااله، نو په نورستان کې هم دغه رسټو ډېر زیات دارانونه وشو. همدارنګه واوره هم په مرکز تارون او د نورستان په واما صالح کې واوره هم اورېده او دغه ورختونو په وجه باندې دغه ومال سوالی او دغه ارون ترمن چې کوم مسیر ده په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کاڼي راغورځېدلی ده او غره خویدلی ده او دغه د غره خویدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غځېدلې لاره بنده ده او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاسه ګروان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونه راځي هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. السلام علیکم.
د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ خان دا پیغام تاسو پرې ده. موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کې هغه د مجاهد طالبان ولاسته کولیږي خپل طالبان چې وادېسته روان دي کې هغه څنګه څنګه نو مسکینان دي نه دا چې د خلک دي دا برس خاص و دا مړو مړو خو سره شي ما د خپل مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا مرستې کوم مرستې چې راځي هغه مسکینان ته ورسیږي. والسلام په احترام. زائس آنلاین د کول څخه زما غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکي تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هرکلی کوو. ادارې ملي سیاست څخه موږ غوښتنه دغه ده چې د خپل پریکړې تر شا ودرېږي. مننه. ردی راډیو زندهباد.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په غزنی کې د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې تاریخي آثار، آبدي او کلتوري میراثونه د ورکې دوله ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي د دغه تاریخي آثارو ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلاونو، زلزلو او جنونو رافتونو له امله زیانمن شوي دي. طالبان بیا وایي د دوی تر واکلاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبدو ساتنې ته ژمن دي. نورحال پرې راپور کې.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله ډیری تاریخي آثارو او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغسې ویرانه پاته دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجي مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقبره ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي ابدې د طبیعي پیښو له امله ډیرې زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
څنګه چې په غزنی کې ډېرې سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید کیر اړخونه پام وکړي، تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډېری ابدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بيدې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکېدو او خرابېدو دي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ وختونه تر بیا هم دا ده یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید خپل جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمې ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمو کې ورنه کی تر څو دغه تاریخي معنویت زمنګ لمنځه ولاړ شي.
مومند زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړه لیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ دېرش شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ خپلو مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوی دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر دیارلس سوه نویم کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و، خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د پروستات ناروغي ته ځانګړی شوی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
په توحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیې او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي تر اوسه د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. دا وزارت وایي د حج د پروسې د تنظیم لپاره د سعودي عربستان له لوري هر کال له ټولو هیوادونو رسمي پلاوی غوښتل کیږي، خو تر اوسه په دې اړه له دوی سره هیڅ راز اړیکه نه ده نیول شوې. زبیح الله کلیم د افغانستان د ولسمشر لخوا د سرپرست او نومان لوی سرنوال په توګه ټاکل شوی دی. د جمهوری ریاست د چارو اداره وایي ښاغلی کلیم به په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت لخوا د باور رایې د اخیستو په هدف ولسی جرګې ته معرفي شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سولیزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلی دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو یا اوپک پلس موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په راروانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 34 کسان مړه او 2 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه نن هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یو تونل کې دننه له یو ټرک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این موضوع بحث ما، موضوع این موضوع به زبان لاتینی است یا مچن به زبان خارجی مقصد است، پروستات است. این پروستات چی است؟ دکتر صاحبای محترم داریم، مهمانای محترم داریم، پوهنمل دکتر نصیر احمد که متخصص یورولوژیستن، یعنی متخصص امی مسائل هستند که در شفاخانه شهید سردار محمد خان اجرای وظیفه امیک نن. همچنان دکتر سیف از احمدزی متخصص داخله هستند. دکتر سیف نصیر احمد، اول امیر بفهمیم یک کم که فکر داشته باشیم، اگر تشریح کنین شنوندان بفهمه که پروستات چی است. دکتر سیف نصیر احمد.
بله سیف، بله. چرا نه، پروستات یک عضو نرمال مرد است، با مجرد یک طفل پیدا میشه و دی پروستات در وضعیت از او موجود میباشه، ساختمان نرمال وضعیت است. به مرور زمان بر اندازه ای که انسان کلان میشه عمرن، جسمن به معنی تناسب غدی پروستات هم جسمن کلان میشه. یک شخص جوان، یک مرد جوان 18 ساله غدی پروستات در حدود 4 × 3 × 3 سیتی داره. غدی پروستات قسمی که شما هم اشاره کردین یک عضوی است که در تحت مثانه موقعیت داره. قسمت ابتدایی مجرای ادرار یا اهلیل پوشانیده و وظیفه عمده و اساسیش تولید مواد شیرگونه است که در ترکیب سمن یا منی موجود می باشه و وظیفه خاص خود اجرا میکنه. یکی از وظایف عمده و اساسی سمن، قسمی که شما می فهمید، موضوع تولد و تناسل است، القای تخمه است و خود افرازات خود پروستات با داشتن مواد و محتویات زیاد و خاص سبب از این میشه که منی وظیفه خود درستار یا دقیقتر بگیم سپر وظیفه خود درستار اجرا بکنه و تخمه القا شود. با مرور زمان وقتی که یک شخص عمر بیشتر از 50 سال طی میکنه، در غده پروستات ممکن تغییرات ساختمانی به وجود بیاید و این تغییرات ساختمانی همراه خود شکایت پیش انسان ها به وجود میاره. در مجموع در غده پروستات نظر به سن سال سه تغییر اساسی از سه پروسه مرضی اساسی به وجود میاید که پیش جوانایی که اون بین 18 تا 40 سال عمر دارن، کسانی که زندگی فعال جنسی دارن، پیش از این پروسه التهابی یا التهاب غده پروستات پروستاتایتیس به وجود میاد. کسانی که عمرشان از 50 بلند است و در حدود 55 سال عمر دارن، در داخل غده پروستات تغییرات ساختمانی به وجود میاد. آدینوم غده پروستات اصطلاح طبیش است و او هم سبب از این میشه که شکایت متعدد برای شخص پیدا بکنه و شخص مجبور به این بسازه که پیش دکتر متخصص یورولوژی مراجعه بکنه و شاید ضرورت به پروسیجرهای جراحی هم شود. اشخاصی که مردایی که عمرشان بیشتر از 60-65 سال و بالاتر از او است، در داخل غده پروستات تغییرات نسجی دیگه که آفات سرطانی است، سرطان است، با وجود میاد که او هم ایجاد وزیر می او هم میکنیزم های طبیعی خاص خود داره. در مجموع باست می خواهیم تکرار بکنم که غده پروستات در سیر تکاملی خود بعد از سن 18 سالگی در میشه که معروض به سه شکل از مریضی شوه: التهاب غده پروستات، آدینوم پروستات و وقار سرطانی غده پروستات.
تشکر دکتر صاحب. احمدزاد محترم، عین موضوع را به زبان پشتون بسیار خوب آشناست تا یک تشریح بکنین که شنوندای ما خوب صحیح بفهمن. یعنی احمدزاد محترم، حال نوبت شماست به زبان پشتو تشریح کنین، چه خوش میشیم. بفرمایید احمدزاد.
ډیر مننه نظر صاحب. دغه د پروستات د غدې د اناتومي له نظره دغه غده چې دا د مصابې تر لاندې د اهلي ګرداګر په همدغه قسمت کې قرار لري، او دغه غده چې دا معمولا په ماشومتوب کې وړه وي، څومره چې سن پورته ځي په بلغت کې دغه غده خپل ځان غټوي. معمولا په شلکرني کې د دې غدې دا د وزن په لحاظ باندې 30-35 ګرام د دې دغه وزن اندازه رسیږي. بیا چې څومره عمر پورته ځي په هماغه اندازه دغه غده خپل ځان غټوي. د فیزیولوژي له نظر نه دغه غده چې کومه ده په خپله شیدو ته ورته مایات فرازوي چې په خپله شلو ته درس کې ستاسو پورې دغه د منی هغه ماده چې کومه ده همدغه د پروستا دغه شیرماندن ده ماده دغه دا تشکیلوي. او بل اراول دینه د دې غدې اصلا عمده وظیفه ده چې هغه د سپرم د پاره د سپرم تغذی او د سپرم د زیست د سپرم د ژوندي ساتلو په خاطر باندې یو مناسب محیط رامنځته کوي. معمولا دغه د پروستات غده چې کله مثلا څومره چې عمر پورته دي، د مرض ته په خپله دغه ایج ریلیټډ ډیزیز وایي. په څه معنا؟ معمولا دغه د پروستات التهاب یا د پروستات منتن کېدل یا د پروستات دغه سرطاني واقعات چې رامنځته کیږي، په هر اندازه چې عمر پورته دي، خصوصا د 30 کلنۍ نه وروسته تر 50 کلنۍ پورې په همدغه رینج کې ټول هغه اشخاص، البته د جنس په لحاظ باندې مذکر جنس د 40% د پروستات د غدې د لویوالي سره مخامخ کیږي. بیا چې کله عمر د 50 کلونو پورته دي، تشپیتو کلو پورې، دا د 50 کلنۍ د شپږ کلنۍ په مابین کې معمولا دغه پروستات چې کله رامنځته کیږي، دا د پروستات د غدې لویوالي رامنځته کیږي، دا تقریبا د واقعیت 50% سره رسیږي. کله چې عمر د شپږو کلونو پورته دي، خصوصا 15-18 کلنۍ نه وروسته، پروستات معمولا 90% اشخاص د پروستات د لویوالي سره مخامخ کیږي. کله چې دغه د پروستات د غدې لویوالي رامنځته شو، نو په هغه صورت کې واضح خبره ده چې دغه د پروستات غده دغه د ادرار د مجرا احاطه کوي، په همدغه قسمت کې قرار لري د مثانې څخه لاندې. چې کله حجم لویږي، هغه د ادرار مجرا تنګیږي، نو په نتیجه کې د هغه د ادرار یا بولي سیستم کې قسمه قسم مشکلات رامنځته کیږي، چې انشاءالله په جریان د برنامه کې په ټول کلینیک اراض ولایم هغه مشکلات تشخیص تطبیقی و اختلاطات باندې به انشاءالله خبرې کوو. تدایی په شمول
دکتر صاحب محترم، به شنونده ما فرصت میتیم، منتها قبل از اینکه شنونده عمومی یک معلومات به کار است، چی علائم موجود یا چی باید بکنن که به این مرض آغشته نشن؟ دکتر صاحب نصیر احمد، اول شما اگر بگید.
ما قسمی که در شروع گفتم، غده پروستات پیش انسان ها در سن سال متفاوت ممکن معروض به سه نوع مرض شود. اول پروسه التهابی،
پروستاتایتیس، دوم ادینوم غده پروستات یا گوشتی که در غده پروستات به وجود میاد معمولا نی پروستات سلیم است، معمولا نی بلکه همیشه سلیم است. و شکل سومش که اشخاص کاهل بیشتر از عمر 60-65 و 70 سال عمر دارن و معرض به سرطان غده پروستات میشن. التهاب غده پروستات که معمولا پیش جوانای بین 18 تا 40 سال به وجود میاد، این پروسه ممکن تا اندازه قابل ازی باشه که کنترل شود. یعنی فاکتورایی که سبب ایجاد پروسه التهابی در پروستات میشه، اگر او از او جلوگیری شود، ممکن است که التهاب غده پروستات هم جلوگیری شود. عواملی که سبب التهاب غده پروستات میشه از قبیل افراط و تفریط موضوعات جنسی است. انسانایی هستند که شکل وظیفوی از او زمین اساس برای ازی که التهاب غده پروستات به وجود بیاید. مثلا انسانایی هستند، مردایی هستند که زیاد وظیفه نشستن دارند، مردایی که زیاد وظیفه استاده شدن دارند، مردایی هستند که وظیفهشان ایجاب میکنه که از بایسیکل زیاد استفاده بکنن، از موتورسیکل استفاده بکنن، یا بعضا اشکال دیگه سپورت هاست، مثلا استفاده از اسب است با مدت طولانی از نظر زمانی و از نظر فاصله. اینا تمامش زمینه ساز است برای از اینکه التهاب غده پروستات به وجود بیاید. در مجموع مکانیزم اساسی التهاب غده پروستات افراط و تفریط در موضوعات جنسی است. این عامل اساسی ایجاد التهاب غده پروستات است. یعنی با کنترل فعل جنسی که نه دو افراط شو نه تفریط شو، امکان ازی است که پروسه التهابی غده پروستات ما کنترل بکنیم و مانع شویم. ادینوم پروستات که معمولا در سن سال بالاتر از 50 سال به وجود میاد، یک پروسه سلیم است و این غدواتی که در مسیر اهلیل یا مجرای ادرار موجود است، این غدوات بنابر مکانیزم های مختلف و دلایل مختلف بعد از سن 31 سالگی شروع به کلان شدن میکنه و وقتی که شخص 50 ساله یا بالاتر از اون میرسه، یک غدوات به قدر کافی حجم پیدا میکنه و کلان میشه. در نتیجه از این ساختمان نرمال یا نزد نرمال غده پروستات به جوانه بیجا میسازه، تله میکنه و این نه تنها ای که به جوانه کلان میشه، به طرف مثانه هم کلان میشه و در نتیجه از این سپازم عضلاتی که در اینجا به وجود میاد و فشار مکانیکی که خود کتلات تازه به وجود آمده به وجود میاره، در نتیجه از او مجرای ادرار زیر فشار قرار میگیره و تنگ میشه و اعراض و علائم بندش ادرار و تخریش ادرار پیش از تحسس میکنه. دلیل اصلی پیدایش این کتلات غدوی ادینوم پروستات موجود نیست، ولی فکر میشه که بعد از سن 50 سالگی تغییرات هورمونال، تغییرات در فعالیت هورمونای تستوسترون سبب از این میشه که غدوات در غده پروستات به وجود بیاید و کلان شود. ولی بازم میخوام تاکید بکنم که هر مرد بعد از سن 31 سالگی در پروستاتش غدوات ادینوماتوز به وجود میاد، کلان میشه، ولی طور نیست که هر مرد شکایت پیدا بکنه و مجبور شوه که برای تداوی پیش دکتر مراجعه بکنه. ولی یک تحقیقی که صورت گرفته، اشخاصی که عمر بالاتر از 60 سال دارند، در حدود 50-60% به شکل از اشکال مشکلات ناشی از ادینوم غده پروستات پیدا میکنند و مجبور میشند که برای تداوی پیش متخصص مربوطه مراجعه بکنند. کانسر پروستات هم یک پروسه‌ای است که مستقل است. به این مفهوم است که التهاب غده پروستات و ادینوم پروستات تحقیقات ثابت ساخته که هیچ وقت تحول به کانسر پروستات نمی کنه. کانسر پروستات یک پروسه کاملا مجزا است. باز هم ارتباط بین هورمونای جنسی مردانه، هورمون تستوسترون و کانسر پروستات در موردش تحقیقات صورت گرفته و نتایج مثبت هم به ارتباط موجود است. میخوام گپای خود جمع بکنم. التهاب غده پروستات یک پروسه است که قابل ازی است که جلوگیری شود. اگر یک جوان افراط و تفریط در موضوعات جنسی در نظر بگیره، وظیفه زیاد نشسته و زیاد ایستاد شده نداشته باشه، قبضیت های معند و دوامدار نداشته باشه، سلفه های دوامدار نداشته باشه، اسهال، بندش های ادرار
اگر ایمنی مشکلات پیش یک شخص جوان موجود نباشد ممکن التهاب غده پروستات جلوگیری شود. ولی دو پروسه دیگر خواهی نخواهی در وضعیت مرضا پیشرفت میکنه و برای جلوگیری از او تا الحال دلایلش پیدا نشده که چیز مدرک به وجود نیاورد، راه های پیشرفت و انکشاف از او هم متاسفانه امکاناتش نیست که جلوگیری شود.
دکتر صاحب مزه نوبت شماست به پشتو بگین صاحب.
در این من نظر صاحب کله چی دغه د پروستاد غدې لویواله کاغذ انتان په بیز کی وی یا د مثلا تومور وی یا د کوم سرطانی حالت وی په دغه ټول حالاتو کې لکه مخه مو چورته اشاره وکول لکه چې ډاکټر صاحب هم ته اشاره وکول دغه د ادرار مجرا د فشار لاندې راځي نو دلته هغه کوم خاص اراض ولایم چې رامسته کیږي مریض به ډیر زر زر ته امتیاز ته ځي، مریض به دغه د شپې د خوانو د تشو امتیاز تک به زیاتیږي او همدارنګه دغه د تشو امتیاز دغه سرعت کې به مشکل رامنځته کیږي د اودس په وچولو کې وروسته د اودس مد څخه قطره قطره د تشو امتیاز راتګ دغه ټول مشکلات لاندې سره رامنځته کیدلی شي. هغه انتاني پروسه چې کومه دغه خو واضح خبره ده چې پروستاتایټس یا د پروستات د غدې التهاب چې د هر میکروب د وجنوي هغه جدا مسله ده، په هغه کې به معمولا په تشو امتیازو کې سوخت هم رامنځته کیږي، مریض ته به تبه هم پیدا کیږي، مریض ته به یخنی لرزه هم پیدا کیږي او که چیرته دغه د پروستات د غدې لویوالی دغه د بناین پروستاتیک هایپرپلاجیا یا دغه دینوما وي نو په دې صورت کې تبه مریض ته نه پیدا کیږي، تشو امتیاز سوخت نه ورته پیدا کیږي، تشه او زر زر خو داسې یو حالت ورته پیدا کیږي چې که چیرته دغه دوامداره شي همدلته دغه د تشو امتیازو مجرا تنګیږي، شاید د تشو امتیازو ډب دي نو هلته بیا په ثانوي ډول سره د میکروبو یا د انتاناتو دپاره د هغوی د رشد دپاره زمینه مساعدیږي، بیا وروسته په دوه مرحله کې تشو امتیازو سوخت او دغه ټول حالتونه د اشخاصو ته رامنځته کیدلی شي یا پیدا کیدلی شي. دغه د پروستات دغه اډینو ما چې د دې خاص میکانیزم هم دلیل معلوم نه ده، لکه چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه خو بیا هم دغه هارمونی تغیرات په دې کې اساسي رول لري، سین په دې کې ډېر زیات اساسي رول لري، په هر اندازه چې سین پورته ځي په هماغه اندازه باندې دغه بناین پروستاتیک هایپرپلازیا چانس زیاتیږي او بالاخره جینیټیکي ساختمانونه جینیټیکي جوړښت په دې کې ډېر زیات رول لري. خو که د هر علت د وجې نه وي چې کله دغه حالت رامنځته شي نو بیا دغه د یورولوژیسانو د اتحادیې د انجمن پر اساس باندې دا بیا په مختلف شکل سره په درې کټګوري باندې تقسیم شوې ده، طبقه بندي شوې ده چې یو شکل دی چې دا خفیف شکل ده، دوهم شکل چې دا متوسط شکل ده، دریم دغه د پروستات دغه د غدې د اډینوما لویوالی چې دا هغه شدید شکل ده. دغه خفیف شکل هغه حالت ویل کیږي چې هلته دغه مختلف اراض ولایم هر اراض ولایم ته نمرې ورکول کیږي، دغه د نورې مطابق که چیرته تعداد نمراتو د صفر نه تر اووه پورې سو دا په دې معنی ده چې دغه د پروستات د غدې لویوالی چې دا په خفیف شکل کې قرار لري دا اکثرا په طبي تداوی سره ډېر ښه نتیجه ورکوي او ډېر ښه ریسپانس ورکوي. خو که چیرته دغه د پروستات د غدې لویوالی هغه اراض ولایم د دې دغه د نمراتو تعداد چې کوم ده هغه د اتو د نولسو په مابین کې سو په دې معنی ده چې دغه غده په متوسط ډول سره خپل ځان لوی کړی ده، او که چیرته د دې نمراتو تعداد هغه د اراض ولایم مطابق چې هر اراض ته خاص نمرې ورکول کیږي او د دې دغه د نمراتو تعداد شلو نه پورته سو تر پنځه دېرشو پورې په دې معنی ده چې دا غده فوق العاده غټه شوې ده. په دې صورت کې بیا طبي تداوی نتیجه نه ورکوي، بیا اساسي تداوی چې کوم ده جراحي عمل ده، جراحي عملیات چې کوم بیا مختلف پروسیجر لري، دا اوپن سرجري ده، لایزر ده، هایپر ترمیا ده، او همدارنګه ابلیشن یا په خپل دي قسمت سوزول دي چې هغه بیا ډاکټر صاحب د جراحي نظر په خښه سره بیا تشریح کوي تر څو چې د اشخاص د غټور جنجالو اختلافاتو څخه مخونی ورسي. معمولا نظر صاحب دغه د بولي سیستم چې دا د خپل چې کله د داخلي نظر چې کله مشکل په دې کې رامنځته کیږي نو دغه د داخلي نظر د بوردو ادمي کفایت کومه ده، دا بیا په دوه شکل رامنځته کیږي، یو چې د په هات شکل ده او دوهم چې د په مزمن شکل ده. دغه د هات شکل عمده کاش کوم د پندرانو کې همدغه د پروستات د غدې لویوالی ده، کله چې د پروستات غده لوی شي نو په همدې صورت کې دغه د تشو امتیاز او مجرا کې مشکل رامنځته کیږي، تشو امتیاز کې نه تخته کیږي، دغه د تشو امتیاز دب شاته کیږي، انترا یوریټر پریشر پورته دي، نو په نتیجه کې دغه د بوردی هغه انسا چې کوم دي په هغه کې تغیرات رامنځته کېږي، که چیرته په موقع سره یا د طبي تدابیر پر اساس باندې او یا د جرایي تدابیر پر اساس باندې دغه مانع دغه بندش رفع نه شي، نو په نتیجه کې کېدلی شي چې ګرده په حاد شکل باندې خپله وظیفه د لاسه ورکړي. نو د پروستات تشخیص او د هغې تداوی دا ډېره یوه مهمه خبره ده، تر څو چې خدای مه کړه دغه شخص بیا خپله وظیفه په حاد شکل باندې د ګرده خپله وظیفه د لاسه ور نه کړي.
ډاکټر صاحب محترم، آل سوالای شنونده عزیز ما را میگیریم. بله میشنوم. مهربانی صاحب
دا مشکل لرم، دا مشکل لرم د ډاکټر صاحب څخه نه را پوښتنه وکړم چې موقعت باندې داسې غوټي ولري د دغه تداوی په اړه کومه معلومات راکړي؟
امزه صاحب امیر جواب شه زود کده بگیریم، بازدګه شنونده را میگیریم.
نظر صاحب دی هغه ته ورته دا وایم که چیرته څوک په موقعت کې دغه مشکل ولري غوټي ولري، نو باید مهم خبره دا ده چې دغه مریض صاحب په خپل مزمنه تاریخچه د قبضیت نه لري. کله چې یو څوک مزمنه تاریخچه د قبضیت ولري، هغه معمولا په دغه مقعد کې بعضي وریدونه دي چې هغه د فشار لاندې راځي. نو دغه د قبضیت مزمنه قبضیت یو عمده اختلاط بواسیر دي. نو کله چې دغه بواسیر رامنځته شي په مقعد کې دغه مشکلات هم رامنځته کیږي، په ډاکو میتیازو کې وینه رامنځته کیږي، په ډاکو میتیازو کې دغه وینه د خط په شکل باندې یا د ډاکو میتیازو نه وروسته کچیرته د قطرې په شکل باندې، د زیاتې ساتي په شکل باندې وینه وي، او همدارنګه د مقعد په قسمت کې سوخت او درد او شاینه مې دکېږي. نو دا یو د بواسیر شکل دا یا انلسیسور به وي یا کوم بل شي وي، خو واضح خبره دا ده چې باید په تبابت کې یو اصل دا ده ټول هغه امراض چې هغه د مقعد مشکلات وي، چې هغه مثلا نور د داخلي مشکلات وي یا د یورالوجي مشکلات وي، دغه هغه اساسي تاسو ولادت باید پیدا شي چې هغه د چي شي. نو دا مریض بیا نو د مریض څخه دقیقه تاریخ شاخصل کېږي، فزیکی معاینات اجرا کېږي، نور د مغه بخش مربوطه معاینات ورته اجرا کېږي، تر څو چې هغه ټول عمده شکایت د مریض د مغه د معایناتو د نتایجو مطابق چې کله رامنځته شي دغه سره مشکېږي، بیا مرض ډاکټر تشخیص رسیږي، تشخیص وروسته بیا دغه تداوی هغه پروسیجر د تداوی د داخلي نظر یا د جرایي نظر مخته دي. نو زما دی ورته توصیه ده که چیرې د مزمنه قبضیت تاریخچه لري، نو دغه یو مشکل لري، نو کېدل شي چې دا بواسیر ته تللی وي، او که چیرې داسې شي نه وي، کېدل شي چې بل نظیر د جرایي ډاکټر سره یو نظیر د خپل مشکل شریکي او ورشي هغه د جرایي ډاکټر به ان شاء الله سره ډیر زیات کومک او همکاري وکړي، ځکه دا د جرایي مربوط کیږي دغه کیس.
خو بیا شنوندې دیگر بگیریم.
جناب آقای نظر، سلام بر شما، با مهمانای عزیز شما تقدیم می‌دارم. پزشکی وردک هستم از ورشلی بند شهر وردک. ما می‌خواستم یک دوست ما یک 30 سال سنش است، یک وقت در ایران کار میکرد، باز از اونجا که اومد دلیل یک مریضی برش پیش شده دمی ادراف با این وقت خون میبره از پیشش. خب و ایتو کلی وقت هم تو بشیما میباشه دینمی یک مشکل دیشار نمی دومو میشه که نمی مشکل. ما یک روز در خانه اشرافته بودم، باز امیراز که ما شریک ساخت، ما گفتم دیشار ما خوش شدم که نمی همی پرگرام پروستاد این روز شما داشتن، ما خواستم هم روز که شما شریک بسازم که دکترهای محترم که نمی وقتی که درور یک کم زرگاه وقت خون می آید.
دکتر سیب احمد بفرمایی سیب چی میگین؟
من تشکر میگم از میوی وردک سیب که موضوع رو مطرح کردن. چند سوال دارم، اگر ممکن باشه که یا بگویم که این شخص تالسی کرده نکرده، جریان ادرارش ضعیف است یا نیست، در سابقه خود کدام تاریخچه عملیات سیستم بولی داره نداره، معاینه تلوژینی کردن کدام جسم اجنبی سنگ در مثانهش گردارش موجود است نیست، و امراض زمینی هموچوریا یا خونریزی که در ادرار است، آیا سوزش ادرار تا و لرزه داره نداره، یا گفتن که از مدت دو ماه میشه که این مشکل برشون پیدا شده.
سبقت شده تلفونشان دکتر سب نصیر احمد.
موجودیت خون در ادرار یا هموچوریا این مرض نیست، بلکه به شکل عرض و یا علامه امراض دیگه در سیستم بولی به وجود میاد. به این مفهوم است که یکی از مشکلات دیگه در سیستم بولی که موجود است، چی التهاب باشه، چی بندش ها باشه، چی تضایق باشه و چی سنگ باشه، این سبب از این میشه که خون در سیستم بولی به وجود بیاد، و این خون میشه که با فعل تبول با ادرار کردن یا بدون فعل تبول بدون ادرار کردن به وجود بیاد و ظاهر شود. ما برازی که دلیل اینمی موجودیت خون در ادرار هموچوریا را پیدا بکنیم، ضرورت به این داریم که اینمی سوالایی را که پیشتر مطرح کردم این را از مریض خود پرسان بکنیم. آیا تاو امرایش هست؟ آیا سوزش ادرار امرایش هست؟ اگر تاو و سوزش ادرار امرایش باشه و شخص تشناب زود بره، احتمالش میره که اینمی نوع خوندیزی ادرار از نوع التهابی باشه. بعضا در این سال که
مریض 30 ساله ما شما قرار داره. پروسه های سرطانی در سیستم بولی نادر است ولی باز هم رد شده نمیتونه. اون خونریزی ادرار که بدون سوزش ادرار، بدون تکرر ادرار باشه، احتمالش میره که پروسه های سرطانی که تلات سیستم بولی ترنسلی پیش شخص موجود باشه که او هم باید پالیده شود. پیش اکثر جوان هایی که به این سن سال هستن، سنگ های طرق بولی هیماتوری های بدون عرض با وجود میاره. یعنی شخص ممکن تر داشته باشه و نداشته باشه، ولی در ادرارش از سبب سنگ خونریزی با وجود بیاره و بخاطر از اینکه اینمی حالت تثبیت شده و تشکیل شده، معاینات ضرورت است از قبیل معاینه تلویزیونی که عام است به اصطلاح معاینه تلویزیونی یا اولتراساوند باید اجرا شده و اگر تثبیت نشد معاینات پیشرفته دیگر ضرورت است که دلیل اساسی پیدایش خون در ادرار تثبیت شود. در مجموع پیدایش موجودیت خون در ادرار یک عرض است، یک علامه است و ضرورت به این دارد که دلیل اصلی پیدایش از او با وجود پالیده شد و تثبیت شد.
دکتر صاحبان محترم، پروستات عجیب غریب چیزی بوده ولی بسیار مهم چیزی بوده، از او خاطر در عین رابطه با واسیل هموروید یا میگن بخالم، بعد از اون مسئله قبضیت یاد کردیم و مسائل جنسی هم مثلا یام مسائل مهم است که در اینمی جغرافیا ای چکر میزنه کل از این موضوعات. امیا کلش مربوط به شماست که دیگه افتام یارم و تعقیب کنیم برای از این که مردم آگاهی ندارن، یکیم خجالت میکشن، اینمی خجالت گپ خراب ساخته، بسیاری ها پت میکنن و باز بالاخره به مریضی های بسیار بزرگ دچار میشن. احمدزی صاحب چی میگن این موضوعات کلش به می اورولوژیستا مربوط میشه یا چطور این موضوعات برنامه بگیریم نگیریم دفته های بعد؟
بس نظر صاحب، اصلا ده جرایم مربوط کیگی، ده یورولوژی مربوط کیگی، خود داخلی هم مربوط کیگی. زد داخلی نظر انشالله وز داغا پروستات بانی چکمی خبری کن، در طول داخلی نظر ما دا خبری و کولی داکتر سای چکمی خبری که اگه ده یورولوژی اصلا پروستات ده بولی سیستم ده یورولوژی مربوط کیگی. نو ده جد بواسیر معمولا ده جرای عمومی جرای بطنی مربوط کیگی. او بل وارو چی پاینده که هم پا داغا طول بانی داخلی نظر، ده جرای نظر، ده یورولوژی نظر باید خبری وکو. یو بل خبر نظر صاحب غوارم دمخ که روش ده 50 کلن و وقتی که استاد میشم پاهای ما خواه میبره، پایش خواه بردگی ایتو یک احساس برش پیدا میشدن، 5 دقیقه استاد نمیشدن. به این ارتباط یک چند گپ از نظر داخله میخوایم که برشان بگویم.
بسیار خوب.
تماما کسایی که خواه بردگی داره یا مثلا سوزنش پای داره یا مثلا اینمی تو بهیسی پای برشان پیدا میشه، از نظر داخله معمولا در امراض شکر این مشکلات به بار میاد. شکر یه تو یک بیماری هستن، یک مرض هستن که در کشور ما شما نی بلکه در تمام دنیا بسیار زیاد شده و یک نوع شکر که اور شکر تایپ 2 میگه. تایپ 2 واسطه که شکر تایپ 2 به وجود میاد 3 تا 5 سال هیچ نوع اعراض و علائم چیزی نداره. بعد از 5 سال پیش مریضای شکر اگر شکر تایپ 2 داشته باشه مشکلات و یا نمی چیزا به پیشان پیدا میشه. پیش از 5 سال اینمی تو خواب بردگی واری مریض خسته کسل آنتانات متکرر پوست یا جل پیشان پیدا میشه به این اساس. و یا اگر یک کسی زیاد چاق باشه یک علت عمده دیگه که مثلا به خاطر خواب بردگی که هستن اینمی چاقی هستن. تماما کسایی که زیاد چاق میشه و در صورت هم در اطراف سپری زیاد وزن میاید و اونمو رشته های عصبی یا کبل های رشته های عصبی که در پای وجود داره او وقتی که در هر علت زیر فشار آمد در اون صورت خواب بردگی هم به وجود میاید و اینمی سوزنک زدن هم به وجود میاید. هدایت توصیه ما برای اینمی ای هستن که باید یک دفعه شکر خود معاینه کنه. هدف ما اینمی بود که یک دفعه باید شکر خود معاینه کنه. اگر خدا نخواسته شکر داشته باشه و باز هم تایپ 2 شکر، به اون صورت معلوم میشه اگر در داخل خونشان لول گلیکوز از حالت نرمال کده بالاتر باشه، در اون صورت هم شکر خود اگر تداوی کنه و یا شکر خود در مورنج اکسپتبل گلیسمیک لول نگاه کنه، اینمی تمام مشکلات خواب بردگی اینمی چیزایش انشاءالله به شکل اساسی باز از بین میره.
بسیار جد تشکر میکنم پوهنمل دکتر نصیر احمد متخصص یورولوژی، محترم دکتر سید فضل احمد زی متخصص داخل اشتراک عدیتان. بسیار جد تشکر. خانه تان آباد.
چلوانه گرزو مار دیگران دیگران ਪਤਾ ਮਾ।